دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د آزادۍ راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې ولسمشر اشرف غني نن یو وار بیا په کابل کې د فساد په وړاندې په یو د مبارزې په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې حکومت یې په راتلونکي کال کې د فساد په اړه د جدي مبارزې نیت لري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د سلاکار سر تجزیز د وروستیو څرګندونو په اړه مو هم د ارګ لا عکس العمل نه خبرو. خو پیل خبرونه کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پروان ولایت کې پولیسو یو او یو مشکوک کسان نیولی. د افغانستان ولسمشر د کاسا زر پروژې د پرانستلو لپاره تاجکستان ته ځي او د ترکیې صدر اعظم استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. په جنوبی سالنګ کې پر لویه لار امنیتي ځواکونو یو او یو مشکوک کسان نیولی دي. د پروان امنیه قومندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان نن په غو موټرو کې نیول شوی دي چې څاروي انتقالول. د امنیه قومندان په وینا د دغو کسانو په جیبونو کې 15 افغانۍ وي او لدی ورته مشابه نقشو داسې ښکاري چې دغو کسانو غوښتل چې په شمالي ولایتونو کې د دولت مخالفه وسلوالو لیکو سره یو ځای شي. د پیشي تحقیقات روان دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به راتلونکي سه‌شنبه تاجکستان ته ولاړ شي. د دې دوه ورځني سفر په ترڅ کې تمه ده چې افغان ولسمشر د کاسا زر پروژې پرانستنه وکړي. د انرژي پر دغه پروژې به 1.5 میلیارد ډالر مصرف شي چې له قرغزستان او تاجکستان او بیا افغانستان او پاکستان ته برښنا انتقالوي. د افغانستان لوی څارنوال ویلې اداري فساد سره د مبارزې د عدلي مرکز پرانستل به په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې همغږې کړي. لوی څارنوال فرید حمیدی نن په یو غونډه کې په کابل کې وویل چې د دې مرکز پرانستل به د فساد په وړاندې د حکومت مبارزه همغږې کړي او هم به د سیاسي لاسوهنو مخه ونیسي. نن سهار افغان ولسمشر اشرف غنی په یو غونډه کې له فساد سره مبارزه ناکافي وبلله او له فساد سره د مبارزې د عدلي مرکز د پرانستلو اعلان وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وای پاکستان باید خپل دریز ټول نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل
اوس پاکستان نور دنیا سزا نشي پټولای. نور غواړي چې له دغه فشارونو څخه په دغه شي کاذب دلایلو باندې له حقیقت لري دلایلو باندې ځان خلاص کړي. پاکستان باید نور نړۍ ته دا وسی شي د تروریزم سره دی که د تروریزم په وړاندې باندې دی.
مینپال زیاته کړه چې پاکستان غواړي په یوه بل پلمه ځان ته برات ورکړي خو نور ټول د هغوی په هدفونو پوه شوي دي. جمهوریت ریاست وروسته له هغه یادې څرګندونې کوي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره اړتیا نشته چې پر وسلوالو طالبانو پوځي فشار راوستل شي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو نن استعفا وکړه او له دې سره ولسمشر رجب طیب اردوغان ته لار پرانستل شوه چې د خپل واک نور هم پسې ټینګ کړي. د داود اوغلو استعفا به د می تر 22 چې حاکم ګوند عدالت او ترقی په خپل غونډه کې نوې مشر ټاکي تطبیق نشي. اردوغان هم د عدالت او ترقی ګوند غړی دی. خو دوی دواړو ترمنځ په وروستیو کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردانو پر سر اختلافات پیدا شوي. د اوغلو له کردانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پلوي کوي او اردوغان د کردانو پر ضد د پوځي کمپاین ملاتړی دی. د ارمنستان حکومت په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیلانو له لوري هغه وړاندې شوې لایحه تصویب کړه چې پکې له ایروان څخه غوښتل شوې دي چې له آذربایجان څخه بیله شوې ناګورنو قرباخ سیمه په رسمیت وپیژني. د لایحه نن پارلمان ته د بحث لپاره واستول شوه. تر 2 لسیزو ډیر وخت شو چې باکو او ایروان د ناګورنو قرباخ پر سر اختلاف لري. ارمنستان په سیمه کې د بیلتون غوښتون کوم لاتړ کوي چې د 80 میلادي کلونو په وروستیو او 90 میلادي کلونو په لومړیو کې هغه سیمې چې ارمنیان پکې ډیر اوسې ونیولې. د دې جګړو پر مهال نشته 1.5 زره کسان وژل شوي وو خو د ناګورنو قرباخ خپلواکي هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلی. د بنگلاديش د ستر اسلامي ګوند جمعیت اسلامي مشر به په 2 ورځو کې په دار وځړول شي. د بنگلاديش ستر محکمې نن د جنگي جرمونو له امله د متیو الرحمن نظامی د مرګ سزا تایید کړه. متیو الرحمن نظامی د قتل بدلمنۍ اړولو او په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه د بنگلاديش خپلواکۍ د اخیستلو پر مهال د تکړه خلکو د وژلو د پروګرامونو په ترتیبولو مجرم پیژندل شوی دی. پاکستانی پولیسو نن د یوې قبایلي شورا 15 غړي ونیول او هغوی تورن کړل چې په ژوندون یې د یوې نجلۍ د سوځولو امر وروسته تر دې وکړ چې دې نجلۍ د یوه هلک او نجلۍ په تیښته کې مرسته کړې وه. د ډونګا ګلی په ښارګوټي کې چې د اسلام آباد د شمال په 50 کیلومترۍ کې پروت دی، د پولیسو مشر سید نذیر وویل 14 کلن نجلۍ تېره اونۍ د قبایلي شورا په امر وسوځول شوه. په نیول شویو کسانو کې د نجلۍ مور او ورور هم شامل دي، ځکه چې دوی د دې نجلۍ د سوځېدو پر مهال حاضر وو او مخالفت یې نه کاوه. او وروستی خبر دا ده چې د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې 45 ځایه اورونه لګېدلی دي چې تر 15900 هکتاره ډېره مځکه یې نیولې ده. د روسیې د لرې ختیځ د ژغورنې څانګې نن وویل تر ټولو ډېر اور د لرې ختیځ په امور سیمه او د سایبیریا په بوریاتیا سیمه کې لګېدلی دی. چارواکي وایي چې اورونو د اورال او سویدلوفسسک او د روسیې په لویدیځ کې د ولګدا سیمې هم اغېزمنې کړې دي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړی، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. چارواکي وایي په جنوبي سالنګ کې پر لوی لار امنیتي ځواکونو یو بیا مشکوک کسان نیولی دي. په دې اړه به په مستقیمه توګه سالنګ ته څیرمه له خپل خبریال نه ژوندی حال درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې جمهور رئیس اشرف غني وایي چې سږ کال په افغانستان کې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کیږي، خو د ملي والی حکومت په تیرو 19 میاشتو کې په دې برخه کې څومره اقدامات کړي. افغان څېړونکي حاجي سید داوود وایي ولس مشر غوښتل چې وایي
چې په تیرو 19 میاشتو کې موږ په سوله او په جګړې او په دې مسایلو مصروف وو، او بعد دې نه به موږ د فساد په ورکولو کې ګامونه اخلو.
لا خغلی سید داود سره په همدې موضوع مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی. په یو رپورټ کې به مو له دې خبر کوچې سره صلیب د تیر کال په وروستیو کې د بشرپالو حقونو د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم طرح وړاندې کړه چې ونه منل شوه، خو پام کې دا د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې چې د روانې مې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي په دې اړه بحث وشو. شنو رپورټونه ملرو له موږ سره اوسئ. رپورټونه وایي چې په جنوبي سالنګ کې پر لوی لار افغان امنیتي ځواکونو یو بیا مشکوک کسان نیولی دي. لا پروان ولایت څخه د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش را سره د اوس په تماس کې دي. حنایش صاحب، خبرونه ته ستړي مشي دي دغه موضوع په اړه کاوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. دا یو بیا کسان څوک دي او د کوم دلایل لمخه نیول شوی؟
سلام دوستان، همداس رنګ چې تاسو وایل ګران همکار، د اویا تنه ډیر کسان د پروان پولیس له خوا نیول شوي دي. ویل کېږي چې هغوی کسان د مخالفین وسلوال کسان دي چې شمال ته روان وو. د پروان امنیت قمندان محمد زمان مموزی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د ملي امنیت ریاست ته وسپارل شوي دي.
دوی څنګه په لار روان وو؟ په کوم ځانګړي موټرو کې تلل؟ یعنی حکومتي ځواکونه څه وایي چې څنګه یې نیولې دي؟ د لارې لاروي وو یا په ځانګړو موټرې لرلې یا د ځانګړو لارو نه تلل؟
هغه وایي چې د باربري موټرونو کې ځای پیدا شوی وو. هغه ځینې د باربري موټرونو چې حیوانات بار کړی وو، ګوسان لکه ګوسان غوندې او ګاو غوندې دا شیان، او ځینې شفرونه ورسره هغه سره وو چې دا مشکوکوي چې د افراد شمال ته روان دي او د مخالفینو ډله احتمالا د مخالفینو ډله دي. په دې خاطر چې هغه وایي دا دروم ځل دی چې دا څه کسان نه ویني دي چې راپورونه لري هغه چې په شمال په پروان او د سالنګ لارې ته په شمال کې دا څه افراد روانېږي.
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو. په پروان کې د ازادي رادیو خبري احمد حنایش وو چې ویلي په جنوبي سالنګ کې پر لوی لار امنیتي ځواکونو تراوی زیات مشکوک کسان دی ویلي. د پروان امنیه کمانډان جنرال محمد زمان مموزی احمد حنایش ته وویل چې دا کسان نن په موټر کې نیول شوی وو چې څاروي انتقالول. د امنیه کمانډان په وینا دغه کسانو په جیبونو کې 15 افغانۍ وي او له دې ورته مشابه نه خدا سي ښکاری شي. د کسانو غوښتل په شمال ولایتونو کې د دولت له مخالف وسلوالو سره یا یو ځای شي. په را روانو خبرونو کې به په دې اړه نور رپورټونه هم درته وړاندې کول. موږ سره اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې سکهل په افغانستان کې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي. خغلی غنی چې نن د فساد په وړاندې د ستونزو یو کانفرنس ته چې د اروپای ټولنې لخوا جوړ شوی و خبرې کولې، ویل اداري فساد د افغانستان ملي شرم دی او په وړاندې د مبارزې لپاره څو مرکزونه جوړوي. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د فساد موجودیت ملي شرم دی او په وړاندې سکل جدي مبارزه پیلېږي. ښاغلی غنی چې د پنځم به پورزی دی اداري فساد په وړاندې د اروپای ټولنې لخوا جوړ شوی یو غونډه ته خبرې کولې، وویل د فساد سره د مبارزې لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوی خو دا کارونه لا تنظیمیږي. نوموړی وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې بریالیتوب لپاره به عالی شورا، عدلي تخصصي مرکز او د نړیوال ټولنې سره ګډ د مبارزې مرکز جوړ کړي.
In acknowledging the corruption is our national shame.
احساسیدون کې فساد زموږ ملي شرم دی او موږ اړتیا لرو چې دا په نظر کې ونیسو او دې ته په نظر موږ باید په وړاندې جدي مبارزه وکړو او له هغه پرته موږ نشو کولای په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ لوړ کړو.
هغه وایي چې روان میلادي کال به په 15 وزارتونو کې چې ډیر لګښتونه لري د فساد په وړاندې مبارزه ته لومړیتوب ورکړي. د ښاغلي غنی په وینا په دې کې د کورنیو چارو، مالیه، پوهنې، ترانسپورت او قانون وزارتونه شامل دي. جمهور رئیس غنی وایي چې له دې سره به د افغانستان په اړه جوړیدونکي ورسره غونډې ته یوازې خبرې نه بلکې عملی نتیجې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د فساد موجودیت په اړه د اروپای ټولنې وروستۍ څېړنه ښیي چې خلک د ملي یووالي حکومت د فساد په وړاندې د سیاسي ارادې په نشتون تورنوي. څه باندې لس ورځې وړاندې د دې ټولنې سلاکار عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل چې خلک د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو او ځینو نورو بنسټونو تر ټولو ډیر په فساد ککړ ګڼي. جمهور رئیس غنی بیا وایي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر اوسه له 600 ډیر قاضیان بدل شوي، 45 شرکتونه یې په تور لیست کې راوستلي او د کابل بانک په څیر د فساد له دوسیې څخه یې شاوخوا 50 میلیون ډالر د دولت خزانه ته راګرځولې دي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې مشر فرانس مایکل میلبن چې ډیر وخت په افغانستان کې د فساد په وړاندې اندېښنې کار کوي، وایي چې فساد په افغانستان کې نامنیو ته زمینه برابرې کړې دي. ښاغلی میل بنوي چې تیر باید هیر شي خو د فساد سره نوې مبارزه باید جدي وي.
موږ به هڅه وکړو چې د فساد هغه بنسټیز ستونزې په نښه کړو چې په تیر کې ورته ډېره پاملرنه نه ده شوې. موږ باید د فساد او امنیت په اړه فکر وکړو، فکر وکړو چې څه حل لارې ګټورې دي.
د ملي یووالي حکومت مشرانو په تیر کې هم د فساد سره د مبارزې غنښمنې کړې، خو د اروپای ټولنې وروستۍ څېړنه ښیي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو بې باوري د کمیدو پر ځای ډېره شوې ده. افغان حکومت د تیرو 14 کلونو رئیس په هیواد کې فساد جدي ستونزه ګڼي، خو خلک وایي چې په وړاندې جدي نه مبارزې دا لړۍ بیرنګ کړې ده. د افغان حکومت د کلیو پراختیا وزیر وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت د فساد د مخنیوي لپاره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته سخت قوانین وضع کړي.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی نن د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو کانفرنس ته وویل اداري فساد د افغانستان ملي شرم دی او په وړاندې د مبارزې لپاره به یې څو مرکزونه جوړ کړي. خو د ملي والی حکومت په تیرو نن نس میاشتو کې په دې برخه کې کوم اقدامات کړي دي؟ په دې اړه مې له افغان څېړونکي حاجي سید داوود څخه وپوښتل.
خبره واقعا په ځای خبره وه، او هغه دا و چې ولسمشر ویلي چې اداري فساد افغانستان ته د ملي شرم حیثیت لري. واقعیت دا چې د افغانستان هغه اعتبار په نړیواله کچه ډیر راټیټ کړی دی. اما دا چې ولسمشر په تیرو 19 میاشتو کې کله چې واک ته رسیدلی دی، زه فکر کوم په یو ډول ځان خلاصو او داسې خلکو ته دا خبره وړاندې کوله چې په تیرو 19 میاشتو کې موږ په سولې او په جګړې او په دې مسایلو مصروف وو، او بعد دې نه به موږ د فساد په ورکولو کې ګامونه اخلو.
حاجي صاحب، ولسمشر ځینو لاستراوړنو ته اشاره وکړه، ویل چې د 600 په شاوخوا کې قاضیان بدل کړي دي، په قضایي او عدلي ادارو کې اصلاحات راوستي دي. د کابل بانک قضیه ته اشاره وکړه.
او تر هغه ځایه پورې چې د اداري فساد لړۍ منګه په دې تیرو 100 کلونو کې په افغانستان کې په مهاجرت کې مطالعه کړې ده، زه فکر کوم چې د اشخاصو افرادو په بدلۍ کې د یو ځای نه بل ځای ته دا ډیره او غیر مسلکی خبره ده. من کله په دې باور کولای شو هغه اشخاص او افراد اول باید په مسلکی لحاظ د دې وړتیا ولري د هغې چوکۍ، او دا چې یو سړی مسلکي نه وي تاسو په یو کار ګمارئ د هغه د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته، د یو ولایت نه بل ولایت ته، هر چیرته چې بدل کوي هماغه کس دی د هماغو خواصو سره د هماغو عاداتو سره. ښه خبره دا وه چې د دې په ځای دغې خلکو سره خبرې شوې وای، د هغه حقوق او امتیازات چې یو قاضي ته یو څارنوال ته په پام کې نیول شوي دي، او د دوی حقوق او وجایب د خلکو په وړاندې په دغو مسایلو باندې کار شوی.
حاجي صاحب، داود ولسمشر اشرف غني په خپلو خبرو کې د دروي نوو ادارو د رامنځته کېدو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې د اداري فساد پر ضد باندې تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې هم یو شمېر ادارې رامنځته شوې دي، یعنی یو شمېر ادارې شته چې په دې اړه باندې کار کوي او باید مبارزه یې کړې وي. د درې نوو ادارو رامنځته کول لکه د ویل چې د اداري فساد پر ضد به د مبارزې والی شورا رامنځته کوي، همدارنګ به له نړیوالو مرستندویو هیوادونو سره یو کمیټه جوړوي او نور، دا به په دې برخه کې څه اغیز ولري؟ یا فکر نه کوي چې دا به په خپل اداري دومره زیاتې کې چې بیرته به اداري فساد ته پکې لاره واره شي؟
بدبختانه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې هر څومره چې دا تشکیلات پاتېږي او زیاتېږي، زه فکر کوم چې اداري فساد نور هم واسره مرکزي. هغه موږ ته تیر دیا لسکاله دا ښیي چې د ولسمشر کرزي په وخت کې هم کله چې دغه بنسټونه را جوړ شول دلته کاري تداخل رامنځته شو، یعنی په دې معنا چې یو به د بل په کار کې مداخله کوله، یو به بل ته مسؤلیت نه احساسو. ښه مثال دا دی چې مثلا د اداري فساد په ضد د مبارزې ادارې هغه دوسیې چې څارنوالۍ ته لېږلې، څارنوالۍ به قطعا هغه دوسیې نه مطالعه کولې، حتی نه به یې لیدلې، او رسنیو سره به یې ویلي چې موږ خبر هم نه یو. زما په اند باندې زما وړاندیز د یو افغان په صفت او دوی ته د هغه چا په صفت چې واقعا په دې ملک په سیاسي، اجتماعي او ملي اعتبار باندې خفه کېږو، د دې په ځای چې دوی دا ادارې زیات کړي، ښه دا دی چې یو بامسؤلیته سړی دی په وزارت کې د کار په راست کې مقرروي، په هغې دې فکر وکړي چې دا وزیر د دې وړتیا لري که نه لري، دا مهم د دې وړتیا لري که نه لري.
حاجی سید داود و چې د اداري فساد پر ضد د ولسمشر په نننۍ څرګندونو تبصره کوله. زموږ غږله ازادي رادیو نوري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ولسمشر مانی وی د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورت لري.
افغان حکومت په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست یو بیلګه بولی چې ګواکې د افغان طالبانو پر ضد د زور په کارولو سره خای په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناممکن شي. ولسمشر مانی وایي که څه هم پاکستان په لیکلې بڼه افغانستان، چین او امریکا ته دا ژمنه ورکړې وه چې هغه وسلوالې ډلې به ځپي چې سوله نه کوي، خو اوس یې پر وړاندې پوځي اقدام مناسب نه ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې پاکستان باید خپل دریز روښانه کړي چې له تروریزم سره ملګری دی او که د تروریزم په مقابل کې.
اوس پاکستان نور له دنیا سزا نه شي پټولی، نور غواړي شي له دغو فشارونو څخه په دغه شي کاذبو دلایلو باندې له حقیقت لرې دلایلو باندې ځان خلاص کړي. پاکستان باید نور نړۍ ته دا وسی شي دی له تروریزم سره دی که د تروریزم په وړاندې باندې دی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې په ظاهره د افغان طالبانو پر ضد د زور په کارولو سره خای په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناشونی وي، او ټینګار یې کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید کوښښونه جاری وساتل شي. په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غني په کلکه له پاکستانه وغوښتل چې له ژمنې سره سم دی د هغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. پاکستان په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام د افغانستان د سولې بهیر ته زیانمنونکی بولي چې له دې وړاندې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د سولې په برخه کې له پاکستانه د رښتینې همکارۍ هیله د وخت ضایع کول دي. د ولسي جرګې غړي آریان یون وایي افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې او جنګ په اړه هیڅکله پر پاکستان ملا ونه تړي او له پاکستانه په دې برخه کې د صداقت تمه هم ونه لري.
د پاکستان تککینو د هغې په تمه باندې د هغې د افغانستان په ارتباط هېڅکله یو مخی سیاست نه دی لوبولی. نو دوی تر هغه وخته پورې چې د دوی غوښتنې د پاکستان غوښتنې عملي نه شي، هغې هېڅکله نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي او افغانستان کې امن راشي.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د طالبانو لپاره له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د وخت اخیستو په معنا بولي. ښاغلی اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید له ولس سره په همغږۍ هڅه وکړي څو سیمه ییز او نړیوال هیوادونه په دې قانع کړي چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي او باید پر ضد یې ګډ اقدام وشي.
یوازې ارګ نه دی چې د پاکستاني چارواکو له چلند نه شکایت کوي، بلکې هغه افغانان چې د تورخم له لارې افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ یې امیدا کوي چې پاکستانی ملیشی یې زوروي او په یو بل نوم پیسې ترې اخلي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شمع محمود شینواری رپورټ اورو.
پاکستان ته تلونکي افغان مسافر وای په تورخم کې د ډیورند په کرخه افغان مسافر چې ډیری ناروغان دي د تګ راتګ پر مهال په مختلفو بهانو ضرول کیږي. دوی وای پر دې پوله پاکستانی ملیشی یوازې بهانې لټوي او تر هغه ورته اجازه نه ورکوي چې تر څو یې ترې پیسې نه وي اخیستي. یو څو تن افغانانو په تورخم کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یو افغانۍ خولاړو نو هغه یې پیسې تیالي له اوسې مانه 500 روپۍ اخیستي، ورنه موبایل اخیستي، خدای پاک دې د پلار کپن کی او دلته راوړي. څوک ورته څه نه وایي که سره کمزین دی تقسیری ته پوستې کوي، نه ورته وایي چې چیرته ځي، بس سره په ګیټ اوړي مالته کاروبارونه کوي، انتحاریانې کوي، هر څه کوي، د دې ته پوستې څوک نه کوي. صرف د افغان نوم زوی بدنام دی وایي چې پاکستان ته لاړه والله کوي، نه پاسپورټ سر نه وي والله کوي پرېږده. اوس زما زړه نه ته څه خبره،
څوک پاسپورټ ولري مریض ورسی نو زنانه مور یا خپل ماشومان یې کنه هغه ته پاسپورټي بیا هم دغه پازابې او پیسې ته غواړي، به پیسې نه پریدي. موږ ما افغانان سره ډیر پاکستان ډیر بدره وکړي، باید دې موږ حکومت موږ د غم خوري دې ظلم نه افغانان خلاص.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د پاکستان کنسولر نظر هم واخلو، ولې بریالي نه شو. خو بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د افغان مسافرو د غسون زمني او وایي دوی دا مسله له مرکزی ادارې سره شریکه کړي او باید د ډیپلوماټیکو لارو د اسونزه حل شي.
یو هغه مسائل چې په محلي سطحه باید بحث شي، یو هغه مسائل چې د مرکزی سطحه باندې بحث شي. ما ته رسمي مکتوب دغه باره کې راغلی زمنګ سرحدي ځواکونو له طریقه او هغه مشران چې په تورخم کې دي، ما هغه رسمن مرکز ته ولیږو او په هغه کې دغه لیکل شوی و چې غوښتنه ده چې باید رسمي پاسپورټ باندې لاړ شي او د پاسپورټ نه بغیر باید چاته اجازه موږ نه ورکوو. ما د مرکز سره شریکه کړې دا مسایل چې وزارت خارجه له طریقه او ډیپلوماټیکو لارو له طریقه ور باندې باسو شو، ان شاء الله چې خنه نتیجه به ترلاسه راشي.
د تورخم په دروازه هر ورځ په زرګونو افغان مسافر تګ راتګ کوي، څوک د خپلو خپلوانو کره او څوک هم د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره ځي. که څه هم افغانانو په تیرو وختونو
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د یوې تخنیکی ستونزې له کبله په دې ریپورت کې ستونزې راغلي، زموږ معذرت ومني. اوس هم یو بل ریپورت سره زو او غدا دی چې په جرمنی کې هغه کډوال چې د بیلابیلو هیوادونو نه ورغلي یو شمیري افغانان او پاکستانیان دي چې له کرکټ سره بلد دي. د جرمنی د کرکټ بورډ مشر ویلي چې هغه کډوال چې نوی ورغلي په بیساري ډول د کرکټ لوبي سره لیوالتیا لري. دی وایي چې دوی د پارا د میدانونو او امدارنګا د کرکټ د لوبو د زینو د جوړولو هڅه کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې وامرو.
د جرمنی د کرکټ بورډ مشر براین منکلی وایي چې له ډیرو پښتنو او ستونزو سره مخامخ دی او پر دې غور کوي چې د کرکټ نوي کلبونه جوړ او تجهیز کړي څو هغه کډوال چې د لوبه شکولای شي پکې جذب شي. جرمنی ته تیر کال 4700 کډوال ورغلي چې 2000 افغانان او 8500 پاکستانیان هم پکې دي. د جرمنی په اسم شار کې د کرکټ بورډ اداره وایي چې د دوی پر پاڼه زیات خلک د کرکټ د کلبونو د جوړېدو غوښتنه کوي. لی د فرانسپرس خبري اژانس ته ویلي موږ هر ورځ پر خپل ویب پاڼه تر 500 زیات داسې پیغامونه اخلو چې د کرکټ کلبونو د جوړېدو غوښتنه پکې شوې وي. دا پیغامونه د هغو افغانانو او پاکستانیانو لوري وردی چې کرکټ یې کړی یا شور سره بلد دي او اوس جرمنی ته کډوال شوی دی. د جرمنی د کرکټ بورډ مشر وایي چې ورغلو کډوالو ته دا امکانات ورکړ شوی چې والیبال یا فوټبال وکړي، خو د کرکټ د لوبي پاړه څه نه دي شوی. فرانس پریس لیکي کله چې منټلی د جرمنی د کرکټ بورډ مشري په 2012 میلادي کال کې واخیسته، په جرمنی کې 1500 کسانو په لشت لژه او یا ټیمونو کې کرکټ کاوه، خو اوس لشت لژه 4000 کسانو په جرمنی کې په 250 ټیمونو کې نمونه ثبت کړي دي. د جرمنی کرکټ بورډ تیرونی د 100 کلبونو د جوړېدو هرکلی وکړ. د جرمنی د کرکټ بورډ مشر براین منټلی څرګنده کړه چې له نویو کلبونو سره محدودې مرستې شوې او د کډوالو ځوانانو تر ټولو ستر ستونزه د کرکټ د میدان موندل دي. د براین منټلی په وینا دوی یوازې دومره کړي چې ځوانانو ته وکټونه او بیټونه وروویشي. لی ویلی زه دې ته ډیر خوشاله یم، خو په شدت د منابعو له کمبود سره مخامخ یو او د ځوانان له ستونزو سره مبارزه کوي.
دا ازادي ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. سره صلیب د تیر کال په وروستیو کې د بشرپالو حقوقو د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم تر هوړاندې کړ چې ونه منل شو، خو په پام کې ده د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې چې روانې مې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي په دې اړه بحث نه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
وینو ته د تګو جګړه مارو د وژنو د بیرلی بمونو په وسیله د بمبرایو او د جنسي تیریو کیسې نن سبا دومره زیاتې او عادي شوې چې د هغو پر ضد اقداماتو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د دې یو علت خایده وی چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري سرغړاونو او جنگي جنایتونو موارد زیات شوې دي. د سره صلیب د نړیوالي کمیټې د نړیوالو حقوقو او پالیسۍ مشره هلن دورهم دا تاییدوي چې د بشرپالو حقوقو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی دی. نړیوال بشرپال قانون د جنیو د څلورو کنوانسیونونو چې تر هغه په 19مه پیړۍ کې وړاندې شو لومړی دی او اضافي پروتوکولونه یې وروسته تصویب شول. دا اضافي پروتوکولونه چې نږدې 200 هیوادونو تصویب کړي د ملکی وګړو، مرستندویو کارکونکو، د جګړې د ټاپیانو او د جنگي اسیرانو د مسؤلیت سپارښتنه کوي، خو ویل کیږي چې له دې اصولو څخه د سوریه، یمن او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونې کیږي. پر بشري حقوقو د څار ټولنې وایي دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو اهمیت او صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي. میرمن دور هم چې د میانمار او اندونیزیا په ګډون په څو هیوادونو کې د سره صلیب لپاره کار کړی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي د عمل په ډګر کې په ډاګه لیدل کیږي چې د نړیوالو بشرپالو حقوقو لومړنیو اصولو ته نه پاملرنه ستر ستونزې رامنځته کوي. نو موري زیاتوي قانون شته خو ستونزه دا ده چې عملي کیږي نه. د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې به چې د روانې میاشتې په 23مه او 24مه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي، د بحث یو موضوع دا وي چې د نړۍ پوځونو او وسلوالو ډلو ته باید قناعت ورکړل شي چې د بشري حقوقو اصول مراعات کړي. په 13 دسمبر میاشت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه طرحه ونه منل شو چې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تطبیق لپاره د یو میکانیزم غوښتنه کوله. میرمن دور هم وایي د دوی طرحه کټولې ستونزې نشي حلولی، لږ تر لږه مخ پر وړاندې یو ګام دی. آی سی آر سی تمه درلوده چې د دې میکانیزم له تطبیق سره به په جګړو کې د مرګ ژوبلې کچه راکمه او د بشري مرستو د رسولو چارې اسانه شي، خو یو شمیر هیوادونو په دې ګومان چې ښایي دا میکانیزم به د دوی لپاره محدودیتونه رامنځته کړي د دې طرحې له لاسلیک څخه ډډه وکړه.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نوري، ایران له امریکا څخه د موټرو په واردولو بند د موټرو واردول بند کړل، ځکه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په خپل خبرو کې پر دغه کار انتقاد کړو. ایران غواړي له نړیوالو بندیزونو لری کېدو وروسته د موټرو جوړولو بازار پراخ کړي او له همدې کبله یې له یو شمیر اروپایي موټر جوړونکو شرکتونو سره خبرې پیل کړې. په دې اړه د ازادي راډیو یو ریپورت لرو چې له خبرېدو د وخت کمیله کبله پاتې شو، خو یادونه کوو چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولای شئ زموږ ویب پاڼه ته ورشي. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. زموږ د ویب پاڼه لاري نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه مطالب له نور تفصیل سره وګورئ.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایي مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو په همدې ځای د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله د نن ورځې لپاره پاتې ده چې فرشته نگا سټوډیو ته راغلې ده او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې دا در سره ده.
تشکر اجملند. خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 اف ام میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. مقامات امنیتی افغان از بازداشت بیش از 70 فرد مشکوک در شورای سالنگ جنوبی خبر دادند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگا خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
مقامات امنیتی افغان بیش از 70 فرد مشکوک را در شاهرگ سالنگ جنوبی دستگیر کردند. رئیس جمهور غنی به هدف افتتاح پروژه کاسا هزار به تاجکستان خواهد رفت و احمد داوود‌اوغلو صدر اعظم ترکیه از سمتش استعفا داد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی افغان 71 فرد مشکوک را در شاهرگ سالنگ جنوبی گرفتار کردند. جنرال محمد زمان مموزه، قمندان امنیه پروان، امروز بر رادیو آزادی گفت این افراد را دیشب از موترهای دستگیر کردند که مواشی را انتقال می دادند. در جیب هر کدام این افراد 5 افغانی بود و چنان به نظر می رسد که می خواستند به حلقات مخالفین در ولایت شمال بپیوندند. بر اساس بعضی گزارش ها اکثر این افراد پاکستانی اند. جزئیات تا لحظات بعد. وزارت خارجه تاجکستان می گوید قرار است رئیس جمهور غنی به روز سه‌شنبه آینده به تاجکستان سفر کند. قرار است در جریان این دیدار دو روزه پروژه کاسا ازار افتتاح شود. این پروژه بیش از 1.1 میلیارد دلاری برق را از قرقیزستان به تاجکستان، افغانستان و سپس به پاکستان انتقال خواهد داد. رئیس جمهور اشرف غنی با اشاره به مبارزه ناکافی در خصوص فساد اداری، تصمیم حکومت مبنی بر ایجاد مرکز عدلیه مبارزه با فساد را صبح امروز در نشست در کابل اعلان کرد. در این حال لوید سارنوال افغانستان می گوید ایجاد چنین مرکز عدلی می تواند تلاش های افغانستان را در این راستا هماهنگ بسازد. فرید حمیدی، لوید سارنوال افغانستان.
البته در این رابطه قدم های جدی برداشته میشه. ایجاد از این مرکز تمام اقدامات دولت افغانستان را و منظور مبارزه با فساد هماهنگ میکنه، بیشتر منسجم میسازه، از مداخلات سیاسی بدور میکنه.
این در حال است که یک گزارش 3 ماه پیش سازمان شفافیت بین المللی نشان داده بود که افغانستان از فاسدترین کشورهای جهان است و حکومت در امر مبارزه با فساد ناکام بوده است. و خبر آخر داخلی که ریاست جمهوری افغانستان می گوید فیصله در مورد حکم اعدام محکومین مطابق به قانون صورت خواهد گرفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است اشد مجازات برای جرایم سنگین در قوانین کشور مردود شناخته نشده و این کار با شفافیت تمام انجام خواهد شد.
قانون اساسی افغانستان و قوانین جزایی افغانستان اشد مجازات را در مورد جرایم سنگین مجاز دانستند. مهمتر از همه ماده 6 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد اشد مجازات به شمول اعدام در حالاتی که جرایم سنگین باشد مردود نشناختند.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. ادامه خبرها. احمد داوود‌اوغلو صدر اعظم ترکیه امروز اعلان کرد استعفا می کند. این مسئله راه را برای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان هموار می سازد قدرت بیشتر را قبضه کند. استعفای داوود‌اوغلو به تاریخ 22 ماه می رسما زمان لازم الاجرا می شود که اعضای حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی در جلسه اضطراریشان جانشین داوود‌اوغلو را انتخاب کنند. اردوغان نیز عضو امین حزب است، ولی وی و داوود اوغلو در این اواخر روی نحوه برخورد با ملیشه‌های کرد در جنوب شرق ترکیه با هم اختلافات نظر داشتند. داوود اوغلو به امکان از سرگیری مذاکرات صلح با کردها اشاره‌هایی داشته است، ولی اردوغان متعهد به کمپاین نظامی علیه کردها می باشد. پلیس پاکستان امروز 15 عضو یک شورای قبایلی را دستگیر کرد که متهم به زنده سوزاندن یک دختر جوانند. این دختر 16 ساله یک زوج جوان را کمک کرده بود فرار کنند. سید وزیری رئیس پلیس محلی در منطقه دونگگلی در 50 کیلومتری شمال شرق اسلام آباد می گوید این دختر 16 ساله هفته گذشته بعد از آن زنده به آتش کشیده شد که شورای قبایلی وی را محکوم به قتل ناموسی کرد. وزیری گفت این شورا به این سبب دختر جوان را محکوم به مجازات کرد که عزت و نام تمام قریه را لکه‌دار ساخته بود. دختر و پسر جوان را که این دختر 16 ساله کمک کرده بود هم از این منطقه بودند. قرار است رهبر بزرگترین حزب تندرب اسلامی در بنگلادش یا جماعت اسلامی تا چند روز آینده به دار آویخته شود. موتی و رحمان نظامی به اتهام قتل، تجاوز جنسی و طرح کشتن روشنفکران در جریان جنگ‌های سال 1971 بنگلادش محاکمه می‌شد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز قمندان یک قطعه نظامی را که مسئول حفظ امنیت زون سبز بغداد بود از کارش برطرف کرد. یک سخنگوی حکومت عراق گفته است که جنرال محمد رضا به سبب حملات تظاهر کنندگان علیه نهادهای حکومتی که در 30 اپریل بر منطقه زون سبز هجوم بردند برطرف شد. و خبر آخر که حکومت ارمنستان مسوده لایحه‌ای را تصویب کرده است که از سوی اعضای مربوط به اپوزیسیون در پارلمان آن کشور ارائه شده بود و بر اساس آن استقلال منطقه ناگورنو قره‌باغ آذربایجان به رسمیت شناخته می شود. مسوده این سند برای بررسی امروز به پارلمان فرستاده شد. ارمنستان و آذربایجان از دو دهه به این سو روی موضوع ناگورنو قره‌باغ در یک بنبست قرار داشتند.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های مجله خبری برمی گردیم. مقامات امنیتی افغان بیش از 70 فرد مشکوک را در شارای سالنگی جنوبی بازداشت کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. چرا حکومت وحدت ملی از ایجادش تاکنون نتوانسته با فساد اداری مبارزه‌ای که تعهد کرده بود انجام دهد؟
اراده جدی در ساختار سیاسی افغانستان برای مبارزه مخصوص با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت شکل نگرفته.
یک تحلیلگر افغان بود. ارگ ریاست جمهوری میگوید اظهارات اخیر سرتاج عزیز نماینده سیاست دوگانه پاکستان است.
پاکستان میخواهد که روی دنیا به طرف دیگر بگردانه و به همینطور اظهارات خود برات بده، ولی به این صورت دنیا دیگر فهمید که لعنه‌های تروریسم در کجا هستند.
از برگزاری 4 نمایشگاه محصولات پاکستانی در کابل نیز برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. برای شنیدن اینها با ما باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاست و همکارم تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. مقامات امنیتی افغان 71 فرد مشکوک را در شهرهای سالنگ جنوبی گرفتار کردند. جنرال محمد زمان مموزه قمندان امنی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت این افراد را شب گذشته از موترهای دستگیر کردند که مواشی را انتقال می دادند. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل گزارش می داد.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند 71 نفر از افراد مشکوک را بازداشت کردند که احتمالاً از مخالفین دولتند و از راه کابل پروان به شمال افغانستان انتقال داده میشدند. به گفته پلیس پروان این تعداد از افراد در موترهای باربری که مواشی را انتقال میدادند خود را میان گوسفندان مخفی کرده بودند. جنرال محمد زمان مموزه قمندان امنی ولایت پروان در این مورد ناوقت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این 71 نفر در جریان تلاشی در شهرهای کابل پروان به دست پلیس افتادند.
به این وقتا که تحرکات دشمن در ولایت شمال زیاد شده، همین چکی شهرها را به دوش داریم که باج پشت های ما وسایط تلاشی میکنند. شب گذشته 71 نفر از موترها گرفتیم که مشکوک به نظر رسیدن. موضوع را با مقام محترم وزارت پیشنهاد کردیم. اونجا از طرف مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هیئت توضیح شده. یه اشخاص رسما به ریاست امنیت ملی دادیم. اونا پیگیری میکنن.
قماندان امنی ولایت پروان همچنان گفت در تحقیقات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که این افراد به گونه شفری علائمی نزدشان موجود بود که احتمال دارد با صفوف مخالفین مسلح در شمال افغانستان می‌پیوستند.
که مشکوک به نظر رسیده چند نقطه سوال برانگیز بود که 4-5 نفر یک تیکت گرفته، مثل که آدم مسئول 5-6 نفر باشه. در جیب هیچ کسیش هم 1000 افغانی نبود، 500 الی 800. در جیب هر نفرش 2 تا پول فلزی افغانی بوده، یکی 2 یکی 5. در جیب هر نفر 3 دانه هم نبود، فقط 2 تا. این همه چیزا را که ما دیدیم دیگه سوال شد که حتما کدام شفر در بین مردم هستن که میرن شمال. طرف شمال میرفتن، یک مرتبه میرفتن قندوز، یه دفعه میرفتن فاریاب.
با گفته مقامات امنیتی ولایت پروان، این 3 مورد است که گروه های 70 نفری مشکوک را در مسیر شهرهای کابل پروان بازداشت میکنند که با دستگیری این گروه 71 نفری حدود 200 تن از این افراد را تا حال بازداشت کردند که گمان زده میشود که این گروه های مخالفین مسلک دولت به شمال کشور در صفوف آن گروه در جنگ برده میشوند.
شنیدید که مقامات امنیتی افغان 71 فرد مشکوک را در شهرهای سالنگ جنوبی بازداشت کردند. اما برخی از رسانه‌ها گزارش داده می‌گویند که تعداد بازداشت شدگان بیش از 200 نفرند و اینا وابسته به گروه طالبانند. در این گزارش‌ها بیشتر بازداشت شدگان اتباع پاکستانی خوانده شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی این را امروز در کنفرانسی که از سوی اتحادیه اروپا به هدف چگونگی مبارزه با فساد در کابل راه اندازی شده بود گفت. فرانس مایکل ملیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید جامعه جهانی در زمینه مبارزه با این پدیده با افغانستان یاری و همکاری می کند. نسیم شفق در مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فساد اداری را شرم ملی برای این کشور می داند و می گوید که در سال جاری برای ریشه‌کن ساختن آن تلاش های جدی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در نشست اتحادیه اروپا به هدف چگونگی مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که در زمینه مبارزه با فساد اداری اقدامات شده و در این راستا برنامه های منظمتری روی دست است. آقای غنی میگوید که برای مبارزه جدی و مؤثر در برابر فساد اداری شورای عالی، مرکز تخصصی عدلی و یک مرکز مشترک با جامعه جهانی ایجاد خواهد شد.
In acknowledging that corruption is our national shame.
فساد که احساس می شود شرم ملی ماست. ما نیاز داریم تا این موضوع را در نظر گیریم و در برابر این پدیده جدا مبارزه کنیم. بدون آن نمی توانیم در نشست های جهانی بیرق خود را بالا کنیم.
رئیس جمهور غنی می گوید که در سال جاری در وزارت های امور داخله، مالیه، معارف، ترانسپورت و معادن و پترولیم که به گفته وی مصارف هنگفت دارند به مبارزه در برابر فساد اولویت داده خواهد شد. محمد اشرف غنی می گوید که با این کار افغانستان با دست پر در راستای مبارزه با فساد اداری در نشست وارسا اشتراک خواهد کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا با انجام تحقیق گفته است که مردم حکومت وحدت ملی را به علت نداشتن اراده سیاسی در زمینه مبارزه با فساد اداری مورد انتقاد قرار داده‌اند. عبدالله یادگاری مشاور این اتحادیه حدود 2 روز پیش به رادیو آزادی گفت که بیشترین فساد در نهادهای عدلی و قضایی این کشور موجود است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که تا حالا 600 قاضی از وظایفشان سبکدوش و یا تبدیل شده اند، 45 شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حدود 50 میلیون دلار در نتیجه بررسی قضیه کابل بانک تسلیم خزانه دولت شده است. از سوی هم فرانس مایکل ملیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که موجودیت فساد اداری در این کشور زمینه را برای افزایش ناامنی ها فراهم ساخته است.
Today we will try to highlight some key issues
ما باید تلاش کنیم تا مشکلات اساسی فساد اداری را که در گذشته با آن توجه نشده است مشخص سازیم. ما باید درباره فساد و امنیت بیشتر فکر کرده و دریابیم که کدام راه های حل مفید است.
رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این بارها تعهد کردند که در برابر فساد مبارزه جدی خواهند کرد، اما تحقیق اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که باور مردم در زمینه مبارزه علیه فساد اداری بر حکومت کاهش یافته است. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز می‌گوید که فساد اداری در این کشور یک چالش جدی بوده و پس از این مبارزه در برابر این پدیده باید با جدیت کامل به پیش برده شود.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. یکی از اولین تعهدات حکومت وحدت ملی پس از ایجاد آن مبارزه با فساد اداری بود که به گفته آگاهان تا کنون عملی نشده. سوال اینجاست که چرا حکومت نتوانسته در این مورد جدی اقدام کند و کدام عوامل فرارای حکومت در این راستا قرار گرفته است؟ همین پرسش را در یک مصاحبه از لطیف نظری، تحلیلگر افغان و استاد پانتون کابل پرسیدم و در جواب گفت:
یکی از عوامل است که هنوز اراده جدی در ساختار سیاسی افغانستان برای مبارزه محسوس با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت شکل نگرفته. پس تا زمانی که اراده جدی وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم در مبارزه با فساد موفق باشیم. دومی که اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود داره و هنوز حتی در ارتباط با تعریف واحد از فساد و مفسدان اقتصادی و مالی اجماع نظر بین رهبران حکومت وحدت ملی وجود نداره. عامل سوم است که مافیای اقتصادی و مالی در حال حاضر بخشی از ساختار قدرت و سیاست در افغانستان است. بنابراین تا زمانی که تصفیه کامل صورت نگیره و حکومت افغانستان این عناصر مفسد اما تاثیرگذار را از درون حاکمیت تاثیرگذاریشان کم نسازه، بنابراین امیدواری وجود نداره که حکومت افغانستان بتانه در راستای مبارزه با فساد قدم‌های جدی و قابل توجه را برداره.
رئیس جمهور افغانستان همچنان از ایجاد سه نهاد دیگر در مبارزه با فساد اداری یاد کرد. گفت که یک شورای عالی در زمینه ایجاد میشه، یک مرکز عدلی تحقیقی و همچنان یک مرکز مشترک مبارزه با فساد با جامعه جهانی. شما چی فکر میکنین؟ این سه نهاد ایجادش در مبارزه با فساد اداری چقدر مؤثر بوده میتونه؟
مشکل اساسی در افغانستان اینجاست که هر بار که نهاد مبارزه با فساد ایجاد میشه، اون نهاد خودش به لانه و آشیانه فساد میشه. نمونه ازیر ما در حکومت قبلی هم شاهد بودیم. بنابراین من فکر میکنم که اگر نظارت جدی بر این نهادها هم وجود نداشته باشه و افراد که دارای تقوای سیاسی و تعهد ملی باشد در رأس این نهادها گماشته نشود و او صرفاً بر اساس محافظه‌کارانه یا رویه های در واقع تقسیم قدرت صورت بگیره، این افراد نصب شود در اون نهادها، امیدواری وجود ندارد که ما بتانیم قدم های جدی را در مبارزه با فساد برداریم. شرط دیگه ایست که جامعه بین المللی هم مسئولانه عمل بکنه. اگر جامعه جهانی تلاش بکنه که حکومت افغانستان با اعمال فشار وادار به این بسازه که حکومت شفاف، پاسخگو و خدمتگزار برای مردم افغانستان باشه، حکومت افغانستان ناگزیر خواهد بود که به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی جامعه عمل بکشه.
لطیف نظری، تحلیلگر و استاد پانتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان نشان دهنده سیاست دوگانه آن کشور در برابر کابل است. معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان در نشست چهار جانبه صلح تعهد کرده بود که در مقابل گروه‌های اقدام نظامی خواهد کرد که صلح نمی‌خواهند، اما به گفته وی اکنون پاکستان این اقدام را مناسب نمی‌داند. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان سخنان اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان را که گویا با استفاده از فشار بر طالبان افغان احتمال برقراری صلح در افغانستان ناممکن خواهد بود، نشانه ی سیاست دوگانه آن کشور در برابر افغانستان می‌خواند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که پاکستان به گونه کتبی به افغانستان، چین و آمریکا وعده داده است که در برابر گروهایی که وارد گفتگو نشوند اقدام نظامی میکند، اما وی میگوید که اکنون آن کشور برخلاف تعهدات قبلیش همچون اقدام را مناسب نمیداند. آقای میناپال روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که پاکستان باید موقفش را روشن سازد که با تروریسم همکار است یا در برابر آن قرار دارد.
پاکستان می خواهد که روی دنیا به طرف دیگر بگردانه و به میتر اظهارات خود برات بیته، ولی به هیچ صورت دنیا دیگر فهمید که لانه های تروریسم در کجا هستن، امرای تروریست ها که هستن.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی گفته که ظاهراً با استفاده از فشار بر طالبان افغان ممکن صلح در این کشور تامین نگردد و تاکید کرده که باید به خاطر برقراری صلح از راه های دیگر تلاش ها ادامه یابد. رئیس جمهور اشرف غنی پس از حمله خونین اخیر در شهر کابل از پاکستان جدن خواست که به اساس تعهدش عملیات بر ضد آن دست مخالفان و مسلح را آغاز کند که حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نمی شوند. پاکستان در حال اقدام نظامی در برابر طالبان را برای پروسه صلح افغانستان سودمند نمی داند که پیش از این طالبان گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردند. در این میان یک عضو ولیسی جرگه افغانستان می گوید که امیدواری به همکاری صادقانه پاکستان در پروسه صلح این کشور به مفهوم زیای وقت است. آریان یون گفت که حکومت افغانستان باید در خصوص جنگ و صلح هرگز به همکاری پاکستان اتکا نکند.
پاکستان هیچ وقت قبول افغانستان همیشه سیاست دوگانه داره، یعنی از یک سویا همیشه میگن که ما میخواهیم که افغانستان آرامی بیاید و ما در باطن یا سیاست را به پیش میبرن که نمیخواین که در افغانستان آرامی و صلح و ثبات بیاید.
اسحاق اطمر آگاهی امور سیاسی نیز اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در مورد طالبان را برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی تکراری و فریبنده میخواند. آقای اطمر میگوید که حکومت افغانستان باید در هماهنگی با مردم، منطقه و جهان را قانع بسازد که پاکستان از تروریسم حمایت میکند و باید بر ضد آن کشور اقدام مشترک صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکم اعدام بر محکومین بر اساس قانون اساسی این کشور و کنونسیون حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل توشیح خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی این گفته ها را در عکس العمل به مخالفت سازمان عفو بین الملل مبنی بر عملی شدن حکم اعدام اظهار داشت. نورالله شایان گزارش دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکم اعدام بالای محکومین در قانون اساسی و قانون جزای افغانستان جا دارد و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد نیز حکم اعدام را مردود نشناخته است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت در بررسی دوسیه های مخالفان مسلح که به اعدام محکوم شدند دقت و عدالت را در نظر دارد.
ما در چارچوب قانون اساسی افغانستان و قانون جزایی افغانستان کشد مجازات در موارد جرایم سنگین مجازدانسته عمل میکنیم و مهمتر از همه که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد برای ما اهمیت داره که در اونجا هم مشهد مجازات به شمول اعدام در حالاتی که جرایم سنگین باشند مردود شناخته نشده.
این اظهارات در حال مطرح می شود که عمر ورچ مدیر بخش رسانه های سازمان عفو بین الملل برای کشورهای آسیایی به رادیو آزادی گفته است که از رئیس جمهور غنی خواسته تا حکم اعدام محکومین را توشیح نکند. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در مورد اینکه چه تعداد از مجرمان و مخالفان مسلح به اعدام محکومند معلومات ارائه نمی کنند. اما پیش از این فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگی افغانستان تعداد افراد محکوم به اعدام را بیش از 500 تن خوانده است. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید زندانیانی که به جرم اعمال تروریستی محکوم به اعدام شده دوسیه هایشان تکمیل شده، اما آقای مرتضوی در مورد زمان اعدام آنان چیزی نمیگوید. در این حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می‌ورزد کسانی که حقوق بشر را پامال کرده باید معاف نشوند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره طرفدار این بوده که هیچ کس از تعقیب عدلی و معاف نباشد. ما طرفدار استقلال قضا هستیم و احترام میکنیم و به این موارد خیلی میخوایم که دقت باشه و هیچ گونه برخورد سیاسی اداری صورت نگیره و در نتیجه جزایی که تطبیق میشه باید مطابق قانون باشد.
رئیس جمهور غنی پس از حمله مرگبار بالای ریاست محافظت رجال برجسته در شهر کابل در سخنرانیش در شورای ملی گفت که حکم اعدام بالای افرادی که به جرم فعالیت‌های تروریستی محکوم به اعدام شدند بدون تأخیر عملی خواهد شد. طالبان مسلح در واکنش به این موقف رئیس جمهور ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان را به حمله و همچنان اتباعی خارجی و سربازان افغان را که در قید این گروه به سر می‌برند به مرگ تهدید کردند. حالا دیده شود که حکومت افغانستان با توجه به نگرانی‌های سازمان عفو بین‌الملل و تهدید طالبان افراد محکوم به اعدام را چه زمان اعدام خواهد کرد؟
Israel has many friends and allies.
Human rights
is under attack. Human rights is under attack.
Russia is defending itself. The
law seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سرازیر شدن موج از پناهجویان به خصوص آنهایی که از کشورهای مانند پاکستان که بازی کرکت در آن معروف بوده و یا افغانستان که در آن بازی کرکت در حال انکشاف است باعث شده تا این بازی خلاف توقع در کشور مانند جرمنی به یک ورزش جدی مبدل شود. این موضوع برد فدرال کرکت جرمنی را با چالش مواجه کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می کند.
مسئول اجرایی کرکت بورد جرمنی میگوید آنها با سوالات و چالش‌های روبرو شدند تا کلب‌های جدید کرکت را در کشور ایجاد کنند و آن را تجهیز نمایند تا پناهجویان را که در این رشته ورزشی مهارت دارند بتوانند جذب نمایند. از حدود 480 هزار مهاجر که سال گذشته وارد جرمنی شدند، نزدیک به 32 هزار آن را افغانان و 8.5 هزار آن را پاکستانی ها تشکیل میدهند. اداره کرکت بورد جرمنی که در شهر ایسن مستقر است، تقاضاهای را برای ایجاد کلب های کرکت از طریق صفحه اینترنتی خود به دست آوردند. براین مندل رئیس کرکت بورد جرمنی در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت: ما هر روز 5 تقاضا به دست می آوریم که خواهان ایجاد کلب های جدیدن و یفزود آنها این تقاضاها را از کارکنان امور اجتماعی که با گروه های پناهجویان افغان و پاکستانی کار می کنند و از چگونگی بازی کرکت اصلا آگاهی ندارند به دست می آورند. به گفته مسئول اجرایی کرکت بورد جرمنی به این پناهجویان بازی فوتبال و والیبال پیشنهاد شده اما آنها می خواهند کرکت بازی کنند. به نوشته فرانس پرس زمانی که براین منتلی مسئولیت بورد کرکت جرمنی را در سال 2012 میلادی به عهده گرفت 1500 کرکت باز در 70 تیم مصروف فعالیت بودند. اما در حال حاضر 4000 کرکت باز در 205 تیم به این بازی ثبت و نام کرده و بورد کرکت جرمنی در هفته گذشته از ایجاد 100 کلب دیگر استقبال کرد و این روند ادامه دارد. براین منتلی رئیس اجرایی کرکت بورد جرمنی اضافه کرد با کلب های جدیدن ایجاد شده کرکت از سوی مؤسسه خیریه جوانان کرکت باز کمک محدود صورت گرفته است. به گفته وی یگانه چالش برای ایجاد تیم های کرکت با پناهجویان دریافت میدان مناسب به این بازی می باشد. بورد اجرایی کرکت جرمنی در حال حاضر توانسته برای کرکت بازان بیت و ویکت آماده سازد. براین منتلی در ادامه صحبت خود گفت در حال حاضر نیمی از شمار کرکت بازان زیر 19 سال را افغانان تشکیل می دهند. او افزود که هیجانی است اما آنها شدیداً به کمبود منابع روبرو هستند و با این مشکل دست و پا نرم می کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد معصوم خان نوروزی از دلارام فرا پیام نوشته که فساد اداری تا زمان ریشه‌کن نخواهد شد که کار به اهل کار سپرده نشود. عبدالله خوگیانی از کابل پیام فرستاده که در افغانستان در تمام ادارات و فساد موجود است. مردم باید در مبارزه با این پدیده حکومت را حمایت کند. ابراهیم اقیار از قندار پیام نوشته که حکومت افغانستان که میگوید گزینه جنگ را انتخاب کرده، باز هم افغانها را مجبور به ترک کشور میکند. حکومت افغانستان باید از رای صلح پیش بیاید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید و پیام میفرستید. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.